سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجیدی تاسې ازادي رادیو ته غواګی است مخکې تر دې چې د نن ورځې مطالب تلر شو خبرونه په کندز کې د طالبان امنیتي چارواکي وایي د کابل بانک د ودانۍ مخې ته په ځان وژون کې حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. ریوټرز خبري اژانس د امنیت قمندانۍ د بن جمعالدین خاکسار له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي په وژل شوي کې د طالبانو وسلوالو او ملکي وګړو شامل دي. د ریوټرز په راپور کې د ښاغلي خاکسار له قوله راغلي چې بریدګر خپل چاودیدونکي مواد د کابل بانک د ودانۍ مخې ته والوزول. د دې برید پړه تر څو کومې ډلې نه ده منلې. د حملې په ورځ وروسته له هغې کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د ګواښونو په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سازولې مرستیالې دروتی اشي پرونۍ غونډې ته ویل چې متحده ایالات په افغانستان او پاکستان کې داعش ډلې ته د خلکو د استخدام له پلوه اندېښنه لري. د اجدلی په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي. د لیندې پر یوویشتمه د طالبان د حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژنې په ګډون د ګڼو هغو حملو پړه منلې ده چې ډیره انساني مرګ ژوبله یې اړولې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې اتش د خراسان څانګې فعالیتونه تصادفي او بې دلیله نه دي. واسلین بینزیا په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بیګانې غونډه کې دا وکړه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له امریکا پاتې شویو وسلو ته د داعش په څیر د ترهګرو ډلو د لاسرسي مخه سمه نه ده نیولې. هغه زیاته کړه چې له افغانستانه د ناټو په وتلو کې ګډوډي د دې سبب شو چې ګڼې وسلې پاتې شي او بالاخره د داعش لاسته ولویږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان په اړه په ځانګړې غونډه کې پر دې بحث وشو چې د افغانستان او سیمې لپاره یو ترهګریز ګواښ دی. یو ایرانی چارواکی وایي هغه 250 تنه افغانان بیرته افغانستان ته ستنې کړي دي چې قانوني استادې نه درلودل او په ګډ سرحد کې په واورو او طوفان کې گیر پاتې وو. د تیبیاب د ښار عمومي څارنوال حجت صدیقي پرون ویل چې د افغان کډوالو هڅه کوله له غیر قانوني لارو ایران ته ننوځي. هغه زیاته کړه چې دا د ایران قلمرو ته د ننوتو پر مهال په درنو واورو کې بند پاتې شول او د ایران امنیتي ځواکونو له پیژندنې وروسته وژغورل شول. په عین حال کې د ایران رسنیو راپورونو له مخې د سیستان بلوچستان ولایت د زابل سیمې د پولیسو قمندان علي اکبر حبيبي ویلي دي چې په تیرې وونۍ کې 102 افغانان چې قانوني اسناد نه لرل نیول شوي دي. ایران په دې وروستیو کې دغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټک کړې ده چې دوی غیر قانوني کډوال بولي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له فلسطیني حماس ډلې غوښتي دي چې د اسرایلي بارمته او د خوشي کولو لړۍ ته د دوام ورکړي. انټونی ګوترش د غوښتنه نن یو ورځ وروسته لغ وکړه چې حماس ډلې د بارمته او د خوشي کولو د لړۍ د ځنډولو پلان اعلان کړ. خاغلی ګوترش په خپل بیان کې ویلي دي چې باید د شخړو د بیا پیل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخه ونیول شي چې یو ځل بیا په غزه کې د لوی تراژیدۍ سبب کېدای شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د اسرایلي بارمتو د خوشي کول بهیر به د هغو څه په خاطر چې د ډلې د غزې له اوربند څخه د اسرایلو سرغړونه بللې ده تر بلې خبرتیا وزن روي. د حماس د اعلان د غزې د جګړې د بیا پیل ویره رامنځته کړې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. کندز کې 14 مرګ ژوبله اړولې ده.
په دغه 14 کې ویل کېږي چې لخوا ډېر ځان دي.
نن د فبروري 12 په ساینس کې د نجونو نړیواله ورځ ده.
موږ د ساينس ټيب او نور علومو په برخه کې د ښځو د سرګند رول شاهدان یو. په افغانستان کې هم د سل خل راهسي ښځو د زده کړې په ډګر کې لوی مقامونه ترلاسه کړي دي.
او روزګان کې خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي.
دوی په خدمات کې ډېر دغه راغلي نیمګړتیاوې راغلي دي.
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کندز ښار کې نن سهار یې 14 د طالب چارواکو په وینا 15 کسان وژلي او نورې ټپین کړي دي. 14 کندز ښار کې د کابل بانک دی څنګه مخته شوې ده چیرې چې د طالبانو د حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپل ماشونو اخیستلو او بانکي معاملو لپاره راټول شوي وو. خو په کندز کې لږ تر لږه 2 طالب سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شوي شمېر له 400 خوده دي. د پیښې عیني شاهدان هم وایي چې 14 درنه وه او ممکن تلفات هم ډیر وي. دوی وایي دا چاودنه سیمې طالب ځواکونو کلبنده کړي او چاته د ورتک اجازه نه ورکوي. د پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په کندوز کې طالب سیمه ایز چارواکي وایي د نن سهار په چاودنه کې چې په کندوز ښار کې د کابل بانک د یوې څانګې مخې ته شوې 15 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي. دا خبره د کندوز لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویان جمعالدین خاکسار رویټرز خبري ایجنسی ته کړي او ویلي دي دا یو انتحاري حمله وه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم رسنیو ته په پیښه کې د مرګ ژوبلې همدا شمیر تایید کړي او ویلي دي چې په دوی کې د طالبانو د حکومت کارکونکي د بانک امنیتي ساتونکي او ولسی وګړي شامل دي. خو په کندوز کې لکتر لګه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شوي شمیر لسوارلس تر ولس تنو خودلې. دغه سرچینو د موضوع د حساسیت لامل د نوم او غږ د نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د کندوز ښار د څلورمې امنیتي حوزې د بلوک قومندان او د کندوز پوهنتون یو استاد هم شامل دي. دا پیښه یعنی شاهدان وایي پیښه شاوخوا 8 بجې رامنځته شوه. دوی وایي د چاودنې غږ تر لرې لورو ځایونو اورېدل شوی چې له امله یې ښایي درانه تلفات اوښتي وي. د کندوز ښار یو اوسیدونکي او د پیښه یعنی شاهد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
نن کندوز ولایت کابل بانک مخې ته یو انفجار وشو. په دې انفجار کې ګڼ شمېر مجاهدین چې راټول شوي وو خپل معاشات واخلي. په ساعت 8 بجو سکه ماتنی میوی چې یاد انفجار تر سره شوی ده ګڼ شمېر مجاهدین زخمیان شوي دي.
د کندوز یو سیمه ایز خبریال د نوم د نخبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې سیمه د امنیتي ځواکونو له لوري کلابند شوي او هیڅ چاته هلته د تګ اجازه نه ورکوي. د وایي له چاودنې وروسته یې ګڼ امبولانسونه ولیدل چې د پیښې له سیمې ټپیان او مړي د کندوز د 211 عمري قول اردو روغتون ته انتقالول.
زخمیان عمری قول اردو شفاخانه ته انتقال شوی دی. په دغه چاودنه کې ویل کېږي چې تلفات ډېر زیات دي خو لا تر اوسه پورې په دغه اړه کره او تایید شوي معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
کندوز کې د طالبانو حکومت سیمه ایزو امنیتي چارواکو ویلي چې تر اوسه د دې پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیول شوي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت هم کومې وسلهوالې ډلې نه دی منلی. خو له دې وړاندې د کندوز او کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې را درامنځته شویو پیښو مسؤلیت تر ډېره داعش وسلهوالو منلی دی. هغه ډله چې په افغانستان او سیمه کې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه نړیوال هم اندېښمن دي. همدا یوه ورځ وړاندې په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې په دې اړه اندېښنه وښودل شوه. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څانګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په دې هیواد کې داعش ډله ځپلې خو په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنۍ د ډېری پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلې. د تیر 2024 د ډسمبر په 11 په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
نن د فبروري 11 په ساينس کې د نجونو او ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د زمال رسی چې افغانستان کې نږدې څلور کاله کې چې افغان نجونې له زده کړو محرومې دي. یو شمېر دوی یو د زده کړې د برخې فعالان وایي که افغان نجونو ته د تعلیم زمینه برابر شي کولی شي د بیلابیلو علومو برخو کې لا ډېره ویاړونه خپل کړي. په دې اړه نور حال د دې سپوږمۍ په راپور کې چې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم د یوې غړي سره غږېدلې ده.
We believe in a future where all Afghan girls can learn and thrive. On World Science Day, we celebrate the power of science to transform lives and call for equal access to education.
غزل صالحی چې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم تر ټولو ځوانه غړې ده توانېدلې چې د 2024 کال فرست ګلوبل چیلنج سیالیو کې د خپل ټیم په استازیتوب د سیفټی اوارد او میډیا چیلنج مډالونه ترلاسه کړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو افغان نجونو لپاره د زده کړې برابر حق غواړي.
موږ د نړیوالو سیالیو له لارې د جنسیتي او کلتوري خنډونو ماتولو ته دوام ورکوو او ښیو چې افغان نجونې ان په سختو شرایطو کې هم بریا ته رسیدلی شي. هر ګام چې اخلو په افغانستان کې او تر دې ورخوا د نجونو لپاره الهام بخون کړي څو خپل هیلو ته ورسیږو. زده کړې او بشري حق دی. لا خونځي د نجونو منع کول نه یوازې دوی بلکې د افغانستان راتلونکی زیانمنوي. پرېږدئ چې نجونې زده کړې وکړي او د روښانه راتلونکي په جوړولو کې برخه واخلي.
شمسی علی زاده چې د 1999 لمریز کال د کانکور اول نمره وه او اوس مهال په ترکیه کې د طب په څانګه کې زده کړې کوي هم وایي چې که افغان نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړل شي کولی شي بیلابیلو په ځانګړي ډول د ساینس په برخه کې سترې لاسته راوړنې ولري. نوموړې وویل سره له دې چې هره ورځ خپلو موخو ته نږدې کیږي خو د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
د شزنن د خپل لیدلی خوب ژوندۍ مثال یې ما او د ډاکټر کیدو هلی زلی کوم. دا زما لپاره هم د خوشحالۍ ځای دی او هم د غم. خوشحاله یم ځکه هره ورځ خپلې موخې ته نږدې کیږم، خو هر نوې کلمه چې زده کوم د افغان نجونو د زده کړو محرومیت راته یادېږي. د راتلونکي ناڅرګندوالی او د هیواد برخلیک زموږ ټولو افغانو ښځو ته که په داخل کې دي او که بهر یو ذهني بوختیا ګرځېدلې ده.
چه در داخل کشور چه برای کسایی که موقتاً در خارج کشور مصروف تحصیل هستن به یک مشغله ذهنی تبدیل شدن.
نادیا چې د کابل اوسیدون کې داولش بګم ټولګي پورتل زده کړو راګرځول شوی وایي غوښتل یې یو انجینر شي او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
ما غوښتل چې انجینر شم او خپل هیواد ته خدمت وکړم خو له زده کړو محروم شوم. ما په افغان ترک ښوونځي کې د ریاضیاتو په یوه سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی و او باید زده کړو ته مې دوام ورکړی وی، خو موږ له ښوونځي بې برخې شو. بیا هم تسلیم شوی نه یم. د خپل ښوونځي کتابونه لولم، هر کال نوي کتابونه ترلاسه کوم او زده کړې ته ادامه ورکوم.
د زده کړو د برخې فعالان له دې ډلې فضل هادي وزین خبرداری ورکوي چې له زده کړو د نجونو دوامداره محرومیت افغانستان د جهالت تیارو ته بیایي او دا یو ستر ناورین بولي.
موږ د ساينس، طب او نورو علومو په برخه کې د ښځو د څرګند رول شاهدان یو. په افغانستان کې هم له سل کال راهیسې ښځو د زده کړې په ډګر کې لوی مقامونه ترلاسه کړي دي، مګر بدبختانه له څلورو کلونو راهیسې نجونې له زده کړو بې برخې شوي. دا یو ستر ناورین دی چې جبران ناشونی دی.
د بشري حقوقو فعالان له طالبانو غواړي چې نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. د بشري حقوقو فعاله نفیسه بهار وایي
افغان ښځو او نجونو په ساینس او ټکنالوژي برخو کې ستر پرمختګونه کړي وو. د افغان نجونو روباتیک ټیم لاسته راوړنې، د کانکور اول نمره نجونې، هغو چې بهرنیو پوهنتونونو ته یې بورسیې ترلاسه کړې وې، او سلګونو نورې تکړه ښځې، دا ټول د افغانستان د پرمختګ نښې وې. خو له څلورو کلونو راهیسې طالبانو ښځې په کورونو کې بندې کړې دي او له هر ډول زده کړو او پرمختګ څخه یې منع کړې دي. دا یو ساری بشری سرغړونه ده.
د فبروري 11مه په ساينس کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی لخوا ښځو ته د علومو، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او د ریاضیاتو په برخو کې د برابر لاسرسي او ګډون په موخه نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 3.3 څېړونکي په نړۍ کې ښځې دي. په داسې حال کې چې د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 5 مسلکي کسانو کې یوه ښځه ده. دغه شان د علومو د ملي اکاډمۍ 12% غړې ښځې دي. په داسې حال کې چې نړۍ د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ لمانځي، طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. د 2022 کال په ډسمبر کې یې پوهنتونونو ته د دوی په تګ هم بندیز ولګولو، او د 2024 کال په ډسمبر کې بیا ان طبي انسټیټیوټونو ته له تګ هم راوګرځول شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي لاماس ډلې غوښتي دي چې د اسرایلو برمته او د خوشي کولو بهیر وندروي. انتونیو ګوترش دا څرګندونې نن وکړې او دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې پرون د برمته او د خوشي کولو د بهیر د ځنډولو د پلان خبر ورکړ، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ډلې ته خبرداری ورکړ چې ټول اسرایلي برمته د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشي کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن په یو بیان کې پر حماس ډلې غږ وکړ چې د اسرایلی برمتو خوشی کولو ته له پلان سره سم دوام ورکړي. ښاغلی ګوتریش پر خپل ایکس باندې ولیکل چې موږ باید د شخړو د بیا پیل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخه ونیسو چې په غزه کې د یوې لویې تراژیدۍ سبب کېدای شي. هغه لیکلی دی چې دواړه لوري باید د غزې د اوربند موافقې په اساس پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د حماس او اسرائیل ترمنز اوربند چې د جنوري په 19 نافذ شو په غزه کې هغه جګړه تر ډیره بنده کړه چې لڅ باندې 15 میاشتو راهیسې روانه وه او په ترڅ کې د اسرائیلو له زندانونو څخه د سلګونه فلسطینی بندیانو په بدل کې په 5 پړاوونو کې اسرائیلي برمته خوشی شول. خو پرون دوشنبه د ازادین القسام د لوا په نوم د حماس ډلې پوځي څنګه اعلان وکړ چې د اسرائیلي برمتو د خوشی کولو بل پړاو به چې د روانې شنبه پر اس په پام کې وو تر بلې خبرتیا پورې وزندوي. القسام پر اسرائیلو تور ولګاو چې د غزې د دریو اوسیدونکو د وژنې او غزې ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډون د اوربان له مقرراتو سرغړونه کړې ده. حماس وروسته بیا وویل چې دا خبرداري ځکه 15 ورځې مخکې ورکړ چې منځګړي هیوادونه قطر، مصر او متحد ایالات د اوربان د موادو رعایت ته د اسرائیلو د هڅولو لپاره کافی وخت ولري. لدې اعلان وروسته اسرائیلو په خبرګون کې وویل چې پوځ د هر راز احتمالي وضعیت پر وړاندې ځواب ویلو ته چمتو دی. د لنجا وروسته له هغه نور هم لوی شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې که د شنبه ورځې تر غرمې پورې ټول اسرائیلي برمته خوشی نشي نو دای به د غزې د اوربان موافقه باطل کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د ښاغلي ترامپ ګواښته په غبرګون کې وویل چې اسرائیلي برمته به یوازې هغه مهال خپلو کورونو ته ستانه شي چې د غزې اوربند رعایت شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي سامي ابو زهوري رویټرز خبري آژانس ته وویل ترامپ باید دا خبره په یاد ولري چې دلته یو موافقه شوي او دواړه اړخونه یې باید رعایت کړي. خغلی ترامپ له دې مخکې دا وړاندیز هم کړی وو چې د غزې څخه باندې 2 میلیون اوسیدونکي دي ووزي او د دې سیمې کنټرول دی امریکا په لاس کې واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ورزګان ولایت خلک د مخابراتي شبکو د ټیر کیفیت او لوړو بایو څخه شکایت کوي. هغه وایي چې په لرو سیمو کې فعالیت نه لري او تپاغو سیمو کې چې مخابراتي شبکې شتون لري کیفیت د خلکو د تمو سره سم نه دی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیا خورا لوړه ده خو کیفیت یې ټیټ دی او دا مصارف بې ځای دي. د اورزګان ولایت د مخابراتو ریاست مسؤل وایي چې د دغه ولایت 80% سیمې اوس د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي. نورحال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت لري. هغه وایي په لرو پرتو سیمو کې د دې شبکو فعالیت نسته او حتی په هغه سیمو کې چې شبکې شتون لري کیفیت یې د خلکو د تمو سره سم نه دی. دوی وایي د انټرنیټ او غږیزې اړیکو بیې خورا لوړې دي خو کیفیت یې ټیټ دی چې د خلکو پیسې بې ځایه مصرفوي. اوسیدونکي له دولته غوښتنه کوي چې د مخابراتي شبکو په اړه جدي څارنه وکړي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسي وویل
دی په خدمات کې ډیر دغه راغلي ګلچا راغلي چې کله نه کې بنې چې په خوا پر تل ډیر کم دغه کار نه کله په غوال سره چې کوي وسه ډیر خدمات په خوا پر تل ډیر کم سوي دا
د بسم سم کاش خوروره مش په شل واره کې واړی کنه رخيږي مش دغه غوسه دغه خوښ لروروره چې د شبکې راپاله کې کار نه کوي بسم پر مخ خوشتنه مدغه چې راسمه کې راپاله کې کار نه کوي بالا پشل واره کې وپل کار د خوندور نه کوي.
د اورزګان ولایت د یو شمیر لیرو پروتو سیمې وسیدونکو بیا وایي چې د دوی سیمې خو بيخي د مخابراتي شبکو له فعالیت څخه محروم دي. دی وایي که څه هم اوس په هیواد کې امن دی او هرې سیمې ته دوی کولای سي چې سفر وکړي خو بیا هم په سیمه کې مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
مخابراتي شبکې خو زموږ په سیمه کې هیڅ کار نه کوي ځکه موږ ډېر سره په مشکل کې یو. نو موږ چې یو ضرور کاری موږ یا د غره سر ته یا د غونډۍ لوړ ته پورته خېژو نو بیا خپل مشکل دغه ځای
راغلی یم چې هلته ټلیفون کار نه کولې، انټرنیټ ته مې لاسرسی نه درلودی، ځینې پی ډي اف کتابو ته ما ضرورت درلودی چې د انټرنیټ یې را ډاونلوډ کړم، خو هلته انټرنیټ خو څکه حتی د اړیکې نیولو لپاره یعنې د زنګ وهلو لپاره موږ یو لوړې غونډې ته یو لوړ ځای ته خیژو تر څو د چا سره اړیکه ونیسو. نو زه اوس بازار ته ښار ته په دې راغلی یم چې د انټرنیټ څخه خپل کار واخلم، هلته انټرنیټ کار نه راته کوي. غوښتنه دغه ده چې هلته انټرنونه راته نصب کړي تر څو موږ په خپل کور کې د انټرنیټ او د زنګ وهلو دپاره استفاده ځینې وکړو.
بل خوا بیا د اروزګان ولایت د مخابراتو ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت تاتیا سلنه سیمې اوس د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي. ملا زین الله فاروقی د اروزګان ولایت د مخابراتو رئیس دی.
وس الحمدلله پروازګان ولادت په ټول ولسوالۍ کې انټرنیټي خدمات وړاندې سوي دي او ځګیر خدمات وړاندې سوي دي. تقریبا په سل کې اتیا فیصد ځګیر خدمات رسیدلې دي. د ساحې پاده دي چې پروازګان ولادت کې هغه یو ډیر غرنی ساحې دي. ان شاء الله په راتلونکي کال کې به له تمج انټرنیټي او ځګیر خدمات
په اروزګان ولایت کې څلور مخابراتي شبکې فعالیت لري. افغان بیسیم، ایم ټی ان، روشن او اتصالات. خو یوازې افغان بیسیم شبکه ده چې د اروزګان ولایت ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې راوستلې دي، خو سره له دې خلک یې له خدماتو راضي نه دي.
کندهار کې مزدوران د کار له نشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کندهار کې ورځیني مزدوران وایي د کار نشتوالي او اقتصادي ستونزې ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. د دوی په وینا له سهاره تر ماښامه د کار په لټه کې وي، خو اکثره ورځو د مزدورۍ په موندلو بریالي نه کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
کندهار شهر په زړه کې د مدد څلور لارې په چیر ځایونو کې هر ورځ لسکونه مزدوران د کار په تمه راټولېږي. ځوانان او سپین ږیري د سړک پر غاړه له هر تیرېدونکي وسایط څخه د کار هیله لري، خو ډیری وختونه هغوی د کار په موندلو بریالي نسي او ناهیلي خپلو کورونو ته ستنېږي. سید احمد چې هر ورځ د کار په تمه دلته راځي وایي ډیری وختونه ناهیلی کور ته ځي. دا غ په وینا په ژمی کې د کارمندلو ستونزه نور هم ډیریږي، ځکه د ساختمانی چارو په چیر ډیری کارونه په دې موسم کې ټکنی وي.
دا ژم چې را شروع شوی دی، نو وسو دی په دا ژمی کې بس کارونه سره سکوت سوی دی، سره کمزور دي کارونه نسته. ټول دا انسانان ته سوی نه چې ګر راځي بیکار دي، بیکارې صدا دي یو نیمه بجا یو بجا وخت دی دغه ګر بیکار سره ناس کار نه دی ورپیدا سوی دی. وسه پر دا ټول ژم دی دغه کم بیکار په بیکاری کې روانې مخلوق واجر ټول دا یخه کار نس کولای، بل کار نسته، کار نسته، کارم مشکلات دغه چې کار نسته. ساجی حالت هم داسې سره زی په دې مرخه چا وګه ټوغه په پغه ورځ وخرو روزانه د روزانه حساب دی او داسې دغه سرمایه نسته، شي نسته، بس په پور کوم چلو برغه مکسر.
په دې ورستی کې هیوات د زرګونو کډوالو راستنېدو د بیکاری ستونزه نور هم زیاته کړې ده. عبدالغفار چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه کندهار ته راستنسوي وایي هغه د خپل کورنۍ یوازنۍ سرپرستی، خو دلته د ورځې په اوږدو کې هم د کار موندلو چانس نه لري.
د پاکستان سماجر هم چې راغلی نه خواریسته نه روزګاری شی نسته. د کور سرپرست زه یم چې ګټه مې هر څه پیدا کېږي په ورځ دوې درې کې خواري پیدا سي، کله نه سي پیدا به الله په دا چوک ناست ماښام بېرته کور ته ولاړ شو. زه وچ وړو باندې هریان دونه شی ولاکه لرو. پاکستان کې ما دا روزانه کو دغه ځای چې راواوښتل ته بېخي دا رقم چې وچ دغه یو نه یو مرسته نه یو شی راسره سوی ده. دا اوس پورې ولاړ هلته کارونه و شو دغونه یو روزګار و دغه ولاد و هلته بېخي ډېر وخت تېر کړی. دلته چې راغلی ولاکه زیر معلوم دی یا د خواري دغه بس دغه چوک ته راځو، کله روزانه په دوې درې ورځې کې کار پیدا سي، کله نه سي پیدا بس بېرته ولاړ سو کور ته.
په کندهار کې د بیکاری د زیاتېدو له امله د ټولنې بې وزله طبقه په ځانګړې توګه اغېزمنه سوې ده. یو شمېر مزدوران وایي د بیکاری کچه نه یوازې د کندهار بلکې د نورو ولایتونو خلکو ته هم زیاته ننګونه ده. د هغوی په وینا ډیری کسان له نورو سیمو څخه هم د کار په هیله کندهار ته راځي، خو د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له امله ټول مزدوران دایمي کار نسي موندلی. نعمت الله او محمد قاسم چې دواړه د کندهار اوسیدونکي دی وایي د طالبانو حکومت باید د ساختماني او نورو پروژو له لارې دایمي کارونه برابر کړي.
دو غرغنده و سرازو پر دغه بسکله باندې بالا دلته چراس بیکار یو بدلته همیشتو میشتو بیکار کښنستل یاند بالا کار نسته دولت سره دغه غواړي چند بالا کارونه را پیدا کړي یو کار وکړي ژوند وکړي بالا کارګر د پاره یو کار بس دایمه کار اند بالا اختای بالا ورسره شخوان کینو کار نه نو برمر دلته څه کوچ پجا جرو کنا سی په شیدان چوکلا
دغه مجبوری حالت چې ګرد په دای درو کې سره ناشته د دغه ځوانان چې ویني ګرد ګرور کور زای بچان ځنی پات دي مونږ دلته د ناشته زایم نه لري په بازار کې نه پریږدي دلته اوس دای درو کې ناشته ګرور هر سړی په خپل ماشام روډي پر اړ یاندي یو د وطن خلک دی یو هغه سره سره دلیر زوی سره غل دی
حاتم وکړه چې په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خپلې دوه پوری خبرو کولو ته حاضر نسول
facebook.com/azadiradio
په کندز ښار کې نن سهار یوې چاودنې د طالب چارواکو په وینا 15 کسان وژلي او نورې ټپیان کړي دي. چاودنه کندز ښار کې د کابل بانک د یوې څانګې مخته شوې ده، چیرې چې د طالبانو د حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپلو معاشونو اخیستلو او بانکي معاملو لپاره راټول شوي وو. پر همدې موضوع سره د پرزیدلي جمهوري نظام د وسله والو ځواکونو ویان ښاغلی جنرال اجمل عمر شینواری د تلیفون پر کرښه وصل شو دی. سلامونه شینواری، څه وخت په خیر کې راتوي چې د ډول پیښې د څه ښکارندوی کوي؟
وعلیکم السلام احمد زی صاحب، من تاسو د بلنینه وګوري دا لومړنی پیغام نه دا ورسته پیغام نه دا پس د دینه چې طالبان حاکمیت سره رسیدلی دي. دوی هغه کوم ډاټ کاذب ډاټ چې ولستا او نړیوالو ته ورکړی او فهمه کوي دا کوم کاذب غرور چې لري فقط او فقط داغه فایل دوی ترلاسه کوي، په دې چې د امنیت راوستل او د امنیت ساتل دا پرته د یو تخصصي بشري ظرفیت نه او هغه کم تخنیکی وسایل چې په امنیتي چارو کې دا غینه ګټه پورته کوي یا غیته هم بشري ظرفیت ته اړتیا ده، چې په ټوله کې متاسفانه اوسنی حاکمان هغه واقعي ظرفیتونو ته او تخصصي مسایلو ته ځانګړې پاملرنه نه کوي. دوی په خپل منځي اختلافات او ناندريو او د قدرت تویش اختري هغه اصلي مسولیتونه ورنه په پراته د امنیتی چارو نه په ټولو برخو کې د دوی نه هر څه پاتې دي او دوی هغه کم دهشت او وحشت په بنسټ چې کم امنیت لومړی سر کې تامین شوی او هغه هم د جمهوریت نه پاتې امنیت په دې چې په جمهوریت کې یوازینې دله چې امنیت ګواخه دوی خپل وو او په پایله کې کله چې دوی جمهوریت د وسلې په زور باندې سقوط ک سیاسی ډګر کې البته نو د داغې نه وروسته دوی ته یو کاسب غرور پیدا شوی دی چې گویا چې دوی
حق یو بل مسله شنواره سپ چې افغانستان کې د خامنتی وضعیت اېدا کیږي کبه دا غډول 14 کېږي لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل چې دا بنر لمړنۍ وي نه به ورستې وي دا غډول 14 بیا څومره دغه د خ امنیتی وضعیت اېدا وي چې کېږي ننګولې شي
تاسو وګورئ په هیڅ ډول باندې امنیت حل تنهشته امنیت نه موږ کما غو فزیکی امنیت چې مو هغه صرف او صرف هغه د وحشت او د دهشت د لیاره رامنځته شوی او داغي ترڅنګ په جمهوریت په وخت کې یوازینی دله چې امنیت ګواخه هم دوی خپلو، ولی اوس کوم حالت چې دی اوس په افغانستان کې متعددې تروریستي شبکې فعال دي چې هغه خپل د وسنی حکومت لپاره لوی ګواخ دی او پرته د ټولو هغه کړنو چې دوی ادا کوي امنیت یوازې فزیکی امنیت نه لري، د افغانستان ولس د افغانستان جغرافیا نه رواني امنیت لري نه څوک شخصي امنیت لري نه اپراتیفي امنیت لري نه کاری امنیت لري نه د پرمختګ امنیت شته ده. نو هغه ادا وی اصلا بي ځای دی او دا د امنیت تعمیلیدلو ادا مطلقا کاذبه ادا ده او بل په امنیت کې لوی رول خپل ولس او خلک لوبي، مګر متاسفانه چې دوی د ولس او د خلکو هیڅ غوښتنې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب هم نه دی ورکړی او د دوه کړنو ته چې ګورو موږ نه دونه داخله هم نه کولای شو.
او ورسته کې شینوار صاحب کراته وي چې دغه تاسو د تروسي ډلو یادونه وکړه، که دغه ډلې موجود وي یا دغه ډول چاودنې بیا کېده بیا څومره د خطر زنګ د روان امنیتي وضعیت لپاره کېدلی شي؟
دا مطلقا د خطر زنګ نه هم اوس خبره تیر شوې ده. خطر زنګ هغه وخت کی چې د امنیتي اړخه چې یو غواخ متوجي ولې دا غي غواخ پاکل باندې اندېښنه موجوده اوس د اندېښنې نه خبره وتلې ده. اوس عملا کم د دوی مخالفین چې په مختلفو برخو کې په ځانګړي ډول د داعش خراسان ترهګره ډله چې هغوی اوس عملیاتي کچې ته وتلي دي، کله چې په پوځي لحاظه یا استخباراتي لحاظه یوه ډله عملیاتي کچې ته وځي، هغه حد ته رسېدلي چې نور په ځان بسایي او دا ډاډې ترلاسه کړي چې هغه عملیات ترسره کولی شي.
ډېره زیاته مننه کوم شین مرسم دا چې موږ سره